درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. طالبان وای پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی، خو د سولې د چارو وزارت ویانده وای
مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، هماغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو.
د کندهار اوسیدونکي د سختې جګړې ترخې کیسې کوي.
ښځې، ماشومان، واړه، زاړه جنگ هر لحظه تغییر کوي. د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته.
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یوې اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. خبریالانو او درسنوی خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړي
دو دشته ښکاري. د بخنړی زلې د رادیو ودانې هم جړسوی.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر خنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وخندله.
د خوست ولسمشر په نمائندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا او بیا د طالبان رشي بیا د انسه جوړارې راو.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي. په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسوه. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شایي بي پیلوټ الوتکې حمله کړې وي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړ شوي او اتلس نور ټپیان دي. د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنیو ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوي.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجبخ په سیمه کې د یوې سراچي او کاسټر موټر ټکر لامله اته تنه شهیدان شوي او لس زخمیان دي. چې دغه ورځ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغی ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د یوې ټوډي او دوو سراچو موټرو ټکر لامله دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د ولی ویان وایي په دغو پیښو کې ټپي سوي کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرونه وخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغه د مخېتوب وغندو او خلکو ته یې ښکاره کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی. بلخو ټاکل شوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په لسګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو، بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حمله کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایي حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوې.
15 تروریست طالبان وژل شوي، 11 راده موټرسایکلونه او بلابل دوله وسلې او قرارګاه کاملا لمنځه وړل شوي دي.
شغلی رضایی وویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړي لېږدول بیا ورباندې حمله سوي، خو په دویمه حمله کې د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی مشخص سوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د تخار ولایت امنیه قمانداني وایي د مرکز تالقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شاتم بول سوي دي. د امنیه قمانداني وایان خلیل اسیر وویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاڅونوالو هم مرسته کوله د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه سوي دي. شغلی اسیر وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړي وي چې شنډي کړي سوي دي. وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یو ټانکر شایي د بي پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوي. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ حمله ورباندې شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی. د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي. د ایراق پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د ایراق یو امنیتي مسؤول ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون 8 کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسلولو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د ایراق پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسانی وژلي وو او 110 تنه نور چپین کړي وو. دغه حمله مسؤلیت د داعش منلی وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو یې د طالبانو حملې شنډې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي.
لته میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیری وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لخکرګه او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتی. د ملي دفاع وزارت مستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړی توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په تیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخې سیمې او اراضي به د طالبانو له شتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وشوې چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه په ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله ترکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لور ته هماغه جنګي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافق قدسه چه مسمر مذاکرات هم ندی کردی. ده کاغلی ترکی په خبره ده طالبانو ده نظامی رهبری او جنگی لیکو ترمنز کارا چکر رواندهی. حال تا حکره کوی خو دلته په جنگی دگر که نسی عملی کولای. په ورته وقت که ده سول پچارو که ده دولت وزارت ده سول خبرو تا پرجمنتی آچنگار کوی. ده دغه وزارت ویان ده ناجی انوری په دیار آزادی راژیو تا وویل
ده چه مقابل لوری وایی چه جبهه و خشونت تشدد ورکوی آیا دوی پویجی چه لده نزیاته را ده افغانستان خلق زوریجی بیخانمان کیجی او ضرر ورته رسیجی مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو اما غسی چه ده افغانستان خلقو تا وعده ورکو نباید مقابل لوری ژمنی او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنگ ولري. په دې ډول بسولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق اوسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پات رسیدو یوازینی حل لاره سیاسي توافق کې ګوري، او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای که د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی، او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي، که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه سوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساور میاستی راهیسی زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم اوس تاییدوي چې پر لویو ښارونو یې حملو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرژوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د لشکرګاهو کندهار ښارونو اوسیدونکي وایي بې شمېره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهېدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال په حیث باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي، او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته دي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته دي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده، سپات نه یې هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول. بس اثره ماشومان یبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکانو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارز کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هېوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د 40 کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدی. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، یو څوک چې څوږی په جنازه کې حاضر وم، نو هغه د کور مشر تللی دی، د هغه خو د مابین ځه ولاړې. کسان مې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم دا چې همسایه و چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواښتو شته چې لطفاً منځګړی وکړي، لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې یعنې تاریخ لوستی دی، ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
د کندهار ښار د یوه مدني څرګندونې د یوه مدني فعال څرګندونې مو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدئ شي لوستلې هم شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافیر په جګړه کې د طالبانو پر روستیو پرمختګونو اندیښنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافیر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خاغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په اروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ راډیو لوټا او د ودانۍ ویجاړېدو خبریالان او د رسنیو مسؤلان اندېښمن کړي دي. په اروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي راډیو مسؤلان وایي تیر ورځ د راډیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ نړول شوې ده. په اروزګان ولایت کې مشت خبریالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادۍ خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ له ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
د دهراوت جغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اوزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت جغ په نوم د یوې خصوصي او سیمهیز رادیو د جغ د تل لپاره غلی سو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیمه کې د روان جګړو لامل درېدلې وي. نو موړی وای کله چې دا ولسوالي څور زی وړاندې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولويده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسي او فعال یې کړي، خو طالبانو یې مخه ونیوله او خپل رادیو ته د ورتګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدل چې د راډیو وسایل لوټسوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا د ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس تل ویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د راډیو راډیو ته ورسي. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تېرېدو سره وروسته معلومات د بعضې سرچینو څخه راورسېدل چې د راوځه راډیو وسایل تر یوې اندازې وړل شوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تېرېدو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بېخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت جغ رادیو لتیرو ډیر لوس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساعت نشرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
دا وسلوالو طالبانو ویان کاریوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چی گرنی دا راڑوی دی دا دی للوری تخریب سوی بی نموڑی ازادی راڑوی تا دا واتساپ للاری پلیکلی پیغام کی ویلی دی چی دا راڑوی مخ کی لحق نلوٹ سوی و کل چی ولسوالی دا دوی لاست ورت للا خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ سوي او ودانې نړول سوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د جهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانې ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پر شکیل خو ژغ کوي چې رسنۍ او خبریالانو ته زیان وانه ړوي. نه وایي سره له دې چې طالبانو ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټولو او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جی راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسؤلین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند د اندېښمن کړي دي. په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسؤل مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په اروزګان کې یوه رسنۍ فعالیت دري او هغه د نامنوی له امله تر ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دي کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال 15 خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړي دي.
له بلې خوا د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وایي چې د دوی رسنۍ په وروستیو وختونو کې له ځانګړي ګواښ سره مخامخ شوي دي. د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندېښنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی ازادي نوره هم محدود شي.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسؤلینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېزې کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یوه لاره ومومي. په افغانستان کې د بیپولي خبریالانو سازمان مسؤل رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارش کردن بدون مرز خالی کردن د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است یک حق است ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي، ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکونکو هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نومې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبریالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چیرې په جګړه کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی تنظیم رامنځته شي.
د دغو امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیت ادارې له لوري د څلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبریالان چې تېره اونۍ غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویاند هغه غوښتنه وغندله چې ویلي و افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دي له خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لاره دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو اوسیدونکو، قومي مخورو، مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینه دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت به وصله پنځکه کیږي، د یغې زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا او بیا د طالبان روسی بیا د میسر جوړه راغو کو په قانون په اصول چرسی میګ ډیر وخت نه هغه ته تجی وږي ک بیا نرسی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آیل کنټرول هم وځي او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره دغه دوه چار څوک چې انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امنې طرف نه افغانستان ته رسیدو بس افغانستان کې به امنې میګ بيدغه ځای کې دغه مرګ نه د داخل شي وي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د ناامنه کولو پر ځای دي په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچیر افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
تاسو له پیغامونو
احمد لا احمد خبري کوم اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالي سلطان محمد رحمت ګورزو د سولې د کلي اوسېدونکو کې دغه موږ کوم حاصلات د زراعت لپاره کښتال او بیا بادام دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دیاته بار یو بازار د افغانستان دولت په ضرورت پلان د تیار او ډبا غوډه راوین په 3000 څلور زره کالداري سوړ په 2000 غوامي سوړ نور مالونه ټول او په څلو کې باندې شیم نه خاطر ورور د مراخري چاره په خوله اجتماعي راکړل په واسکل علي ورور داس بعد د دولت په لید د موږ راغور سیر ورور موږ سبا کور ورور کوټ چې دی ورور باندې پورته سو دا وایي ځاتره باندې پورته سو ورور خو ګټ کوي نه مصرف نه پلی کوي خلک پاره د سر دی ورور په ځا پوری اریا اندي ما شان ګډان سره برابر ورور په دوله په خاري باندې خلک چې دی راحت دا دي دا رقم شروع نشه کوشته خرته جن له بیا خرته نه بعد پر دې سلام علیکم
زاتر مسات کاجم دلمند ولا دواشیرو نصاله د کرادک د سین خنیاری کني ولا دا دا را و تاسو د یلمند ولا یعنی د دې ترمنځ دا کوم رود د فرار رود د خشو دورته رود توای دا د څو کال کې تقریبا د وکشاپ وخت دا راځي خبر وڅ کړ دا واجل چې وای تړي دا رود دې ولدا سیم خلق د ډیر لږ او څند امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیسمن لري خلق ډیر سپیل د نوښتان دوی نه سپیدا کوله چې دا غاسیو کې د مدافق سیم د 5000 کور په شکل کې ټول خلق بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته په شکل کې ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیدا کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته تم لرلو کې دا غرو د واجی دی وي تړې دا څه څه نشو ته تړون نه تا دا وښته وي چې دا لا څه څه تړې کېږي نو زماده مثلا څخه دا غوښتنه ده چې دا رو ته په تسي برابر وي تړې نو بس دا وښته څه وخت وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوه منی مایک دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو صالح محمد صالح د دې سات لند خبرونه اوروي
په لغمان کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مرتیوی او اتلس نور چپن سیوی دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیوی دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایاند وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سوي دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تمبول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې د دوی په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پرې وچانکر شایي د بي پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي وي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سوي چې یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د عراق پوځ په ویلام کې ویلي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل سوي. یو چارواکي ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسلو د خلکو پر یو ډله ډزې وکړي. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نورې در شوی. نن په ملي سطح د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په ننجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان تیز منډه جوړونکی شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې له اتو هیوادونو مخکې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ښاغلي نورزی د سل متره واټن په یو لسانو او څوارلسمه د سانو کې منډه وهلې او د سل مترو په واټن اتلتیک سیالیو کې په لومړۍ مرحله کې د نهو منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې اووم ځای خپل کړی. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان منډه جوړوونکي له سیالیو وروسته د اوویشتو هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې نولسم مقام ترلاسه کړ. دا په داس حال کې ده چې کیمیا یوسفی د تېرې ورځې د اولمپیک په سیالیو کې سل متره واټن په 1.5 او 9.2 سلمه د سانو کې د اتلتیک په یوولسو مترو سیالیو کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغې په خپل ګروپ کې د نهو ګډون کوونکو په منځ کې اووم ځای خپل کړ. افغان لامبو وهونکي فهیم انوري د توکیو د اولمپیک په روانو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې انوري د آزادو لامبو په سطح کې 50 متره په 2.2 سانو او شپږ اویا سلمه سانه کې ووهله او د پیل سیالیو کې په خپله ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ. نوموړی زیاتوي چې له دې وړاندې د فهیم انوري پخوانی ریکارډ 2.2 سانې او 8.3 سلمه د سانې کې وه چې د توکیو اولمپیک
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بیکوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی ده چې جګړې تاریخي سیمې، لرغونې آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو د جګړې له سولمبو لږ تر لږه پورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه د خبرونه کې افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپن کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي. او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلسوې جګړه د لسیزو راهیسې دا زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي ابداتو خبره راځي، کله چې د لرغونو آثارو